درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي په پرونیو انتخاباتو کې بریا ته رسیدلی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره څو ریپورټونه لرو او په دې خپرونه کې د خپرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د راپورته شوو ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسیدلې ده. او د پاکستان د کرکټ ستوری عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر راروانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمیر کروندو او کروندګرو ته لا دمخه زیان اړولی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنې برسیرن ټپي کړې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت سانګزي ازادي رډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګازو په ډبه کې شوې وي.
مشخصه نه ده چې د کوم بورت ماین او خو په ډېری ګمان سره زموږ لومړنۍ ویچر نه ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تنې سطحي ټپي کړې.
ښاغلی سانګزي زیاته کړې چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه، د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسیدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میډیوټیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي، غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شاندې په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راشي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو، د دې د وجه نه زمونږ امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده، دا راتلې شي دا به ډېره زیاته خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان ته هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته لدی چې د ټولو رایو تقریبا نمایش میرل شوی وي، د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی، پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو له مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند درېم مقام خپل کړی. مسلم لیگ نون او ګڼ شمېر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یوه ټلویزیوني وینا کې له افغانستان، متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګوي. برانسن چې څه باندې 40 کاله یې په ترکیه کې کار کړی، په 2018 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی ویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړل چې برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند انتخابات ګټلي. ویل کېږي چې دې ګوند د پاکستان د ملي اسمبلۍ له هغه 298 څوکیو څخه چې انتخابات ورته شوي دي 109 څوکۍ ګټلي، خو نوموړی به اړ وي چې د ځینو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. پرون مخکې تر دې چې رسمي نتایج اعلان شي، عمران خان خپله بریا اعلان کړې وه او د بریا د اعلان پر مهال یې له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د خپلو اړیکو په اړه هم څرګندونې کړې وې. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای حتی په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد
افغانان سولہ غواڑی خود دوہم ہے واچ پہ افغانستان کے سولہ غواڑی ہے پاکستان دی کپ افغانستان کے سولہ وی پہ پاکستان کے بہم سولہ او امن وی او زمون حکومت با پہ افغانستان کے دے سولے دے ٹنگخ پہ برخ کے تروسے وسے ہتھ
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وی د نه پویږي چې راتلونکي صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه، خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډیر ځلیلې د کاته کړې دي څرګندوي چې نوموړي پخواله دی هم د تورته ویناوې کړې دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقع همدا و چې د انتخاباتو ګټل وروسته دوی به د افغانستان پاړوند به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي او د افغانستان سره د نږدو اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخه شي او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابل خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلی و دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې و، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید و او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار و. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی. پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان ډیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستانو وام اوریدل چې د پاکستان په انتخاباتو کې رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند تر نورو مخکې دی. عمران خان پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم څرګندونې وکړې او د خپلې بریا اعلان یې وکړ. په افغانستان کې د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې عمران خان د پاکستان د استخباراتو او پوځیانو ټینګ ملاتړ لري، خو وړاندوینه کوي چې عمران خان حکومت به د افغانستان سره په اړیکو لسرغه ور وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې په پاکستان کې د افغانستان پر وړاندې نظر بدل شوی. لا انتظار خادم سره زموږ همکار یوسف خان صدران مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې د عمران خان که صدر اعظم شي د پاکستان د پخواني حکومت سره به یې حکومت څه توپیر ولري.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پرتله باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف چې کله د اوسو سره مخالفت پیدا شو دا اوس هم که د زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلل نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی، ورسره سیستم دغسې جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د هغه دپاره لابي هم راکېدله او تر ډېر حده پورې په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تېر کال وګټل له هغه وخته یې تر اوسه پورې ډېر کار کړی دی. نو مطبوعاتو ته ډېره جلوه ورکړله که چېرته راځي نو عمران خان ور دمخه د افغانستان جګړه مشروع ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکا.
خادم صاحب په دې وروستۍ کې که څه هم د تر ډېره د بهرني سیاست په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو موضوع کې چې په وروستۍ یو کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي که چېرې دی د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوئ چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د ده په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی وي؟ ځکه هغه وخت کې دی دومره په واک کې نه اوس که دی صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي که نه بدلون به وي؟
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي، هر وخت بدلېدای شي. ټرمپ تاسو د معاصر سیاست یو ښه بېلګه وه چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه. مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینونکی دی. یعنی کله چې ما په دې وروستیو کې په څو کانفرنسونو کې برخه واخیستله حتی متقاعد جنرالانو به ویلي چې که هر څه مو کړي دي موږ سهوه کړې ده او نو د افغانستان جګړه د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان په ګټه باندې ده. یعنی هدف دا دی که چېرته نواز شریف پارټي راغلی وي او که چېرته خپل عمران خان راځي هر څوک راځي هلته قصه ټوله د اردو ده. ځکه عایشه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې پاکستان اردو په حکومت دی
او دا چې دی په سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی په ټوله کې همدا خوشبیني لرلی شي.
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست بنه کوي ځکه لن شپږ نوي کال نه دې خواته دا سیاست راوتی دی او دې د نورو سیاستوالو په پرتله باندې دقیق سیاست کړی. دغه سیاسي فهم لري مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتوي. لنډ دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې دریځ د پاک افغانستان په ضد باندې ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
دوستانو د سیمې او نړۍ د چارو شنونکو انتظار خادم وو چې د پاکستان په انتخاباتو پر افغانستان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا پر اغیزو څرګندونه کولی. اوس هم یو بل رپورټ اخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغانستان د ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو پرمختګونو خبرې کړي. د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادي راډیو خبریال برښنا نصری په دې اړه رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړه فرشته جلالزی وړاندې کوي. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مهیروي
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د اولس کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغانو ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شاسي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغانو ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ